ستار فروخ دوستانو د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. دفاع وزارت وی د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د غزنی عملیات قرار مختزی پاین حل کې جمهوری ریاست وی اضافي سرتیری غزنی ته لیږدول کېږي چیرته چې خلک او د غزنی استازی وی وضعیت خنه ده. په دې خبرونه کې په دې اړه او په دې اړه چې ولسمشر غنی یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د انتخاباتو پروسه کې مداخله نه کوي جزئیات اوریدلی شئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. ټاکل شوی ده چې په غزنی کې د طالبانو د ځپلو لپاره اضافي ځواکونه دې ولایت ته واستول شي. د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا ای پی ایل ته اجازه ورکړه او د پاکستان کوټې ته نږدې په یوې چاودنه کې څلور کسان وشل شوي او دیارلس نور لا درک دي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې په غزنی کې د طالبانو د ځپلو لپاره اضافي ځواکونه دې ولایت ته واستول شي. جمهوری ریاست وایي دا پریکړه تیره شپه د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ په غونډه کې وشوه. د ولسمشر وایند هارون چخنسوري ویلي دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې غونډه کې د غزنی له والي امنی قومندان او د 203 تندر قول اردو له قومندان سره خبرې وکړي. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې د غزنی قومي مشران، مدني فعالان او یو شمېر ځوانان نن په کابل کې د غزنی ښار د روان وضعیت په اړه مظاهره وکړي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی په دې اړه تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په غزنی کې جګړه پراخه کړې ده او حکومت یې باید د مخنیوي لپاره بیړني او جدي ګامونه واخلي.
د غزنی خلکو چې هغه په کابل کې دي، هغه که وکیلان شورای ولایتي دي، که وکیلان پارلمان دي او که مدني ټولنې دي، د ټولو اقوامو عیدګاه په جومات کې لمخه دلته مظاهره وي او هغه دې په خاطر چې غزنی ته توجه نه کیږي او له غزنی تر اوسه لکه څنګه سلام لازمه ده په اندازه دفاع نه ده سوي.
بلور ته دفاع وزارت وی تر راتلونکو دوه ورځو پورې به په غزنی کې وضعیت بدل شي. دفاع وزارت وی ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو د مخنیوي لپاره په غزنی کې د طالبانو پر ضد عملیات ورو پر مخ ځي. طالبانو د جمعې په شپه پر غزنی ښار ډلهیز بریدونه پیل کړل. بلور ته د کابل کندهار پر لویه لار نن دوشنبه د څلورمې ورځې په مخه هم په غزنی کې د جګړې په خاطر دا لار تړلې پاتې ده. پرون په کندهار کې شاوخوا 2000 مسافر چې له کندهار، هلمند، فراه او هرات مرکز کابل ته تلل ایثار پاتې وایي چې له سختو ستونزو سره مخ دي.
د مثلا د پیسو د نگانه د هر نگانه چې موږ سره کومه پیسې بوټلو کړه نه هغه شوې نه د خرڅ پیسې لرو، موږ دا خواهش د دې نه ډېر لرو د وزارت داخله نه وزارت دفاع نه چې زر تر زره موږ ته غلار خلاص ده کې تر څو خپل مسافر په خپل مقصدو باندې ورسېږي.
د کندهار په اډه کې د سر شو کسانو ترمنځ ښځې، ماشومان او ناروغان هم شامل دي چې د کابل کندهار لوی لارې د خلاصېدو لپاره شیبې شماري. د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا ای پی ایل ته اجازه ورکړه. د شورا پرون په یو بیان کې ویل چې د شورا مشرتابه پلاوی د افغانستان غوره لیګ تصدیق کړ چې تمه ده د اکتوبر له 15 تر 21 د متحده عربي اماراتو په شارجه کې وشي. په دې لیګ کې د کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او پکتیا ولایتونو ټیمونه جوړیږي چې په چوکاټ کې به بهرني لوبغاړي هم شامل وي. اخوا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په یو تمریني لوبه کې د برتانیا د نارت همټن شایر په لوبډلې ته ماته ورکړه. په دې لوبه کې افغان ټیم په شلو ورونو کې 104 شپېته منډې وکړې، خو سیال ټیم بیا یوازې 106.5 منډې جوړ کړې. د پاکستان په کوټې ښار کې د پاکستان کوټې ښار ته نږدې پرون د ډبرو د سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او دیارلس نور لادرکه دي. د پولیسو یو افسر ویل ویره ده چې دیارلس لادرکه کان کیندونکي به هم وژل شوي وي. چارواکو بیا ویلي دي چې چاودنه د میتان ګاز له امله شوې او په کان کې د ګاز د خورېدو له امله د ژغورنې چارې درېدلې دي. په پاکستان کې د ډبرو د سکرو په کانونو کې تر دې مخکې هم چاودنې شوې دي چې لته نیمګړې او غیر معیاري تدابیر بلل کیږي. د پاکستان د کانونو د کارګرانو فدراسیون وایي په دې هیواد کې په کلنی ډول شاوخوا 200 کسان په کانونو کې د چاودنو او نورو پیښو له امله وژل کیږي. د ایران قضایي قوه وایي چې مالی جرمونو پر ضد په یو اقدام کې 18 کسان نیولی دي. دا کسان د وسی وخت نیول شوي چې په هیواد کې دننه په داسې حال کې چې په ایران د امریکا بندیزونه لګېدلي د پراخ فساد په عکس العمل کې خلکو مظاهرې پیل کړې دي. د ایران د قضایي قوې وایي غلام حسین محسنی آژهی پرون په یو تلویزیوني بیان کې ویل چې 18 مشکوک کسان نیول شوي او په څه باندې 100 نورو حکومتي او خصوصي کارکوونکو د سفر بندیز لګېدلی دی. د ایران قضایي قوې د اقدامات یوه ورځ وروسته له هغې وکړل چې د ایران مشر آیت الله علي خامنه‌ای له مالي جرمونو سره د چلند په خاطر د یوې خاصې محکمې د جوړولو غوښتنه ومنله. او د سوریه د ادلب په سارمادا ښار کې د یوې ودانۍ په لاندنی پوړ کې 14 لږ تر لږه 9 کسان وژلي او 90 نورې ژوبل کړي دي. پرون تر ناوخته مرستندوی ډلې په کار بوختې وي چې تر ودانۍ لاندې کسان وباسي. په وژل شوو کې 2 ماشومان هم شامل دي. خو دا نه ده معلومه چې په وژل شوو کسانو کې څومره ملکیان دي او څومره وسلوال. د سوریې د بشري حقونو د سار لندن میشته ډله وایي چې 14 د وسلو په هغو ډیپو کې شوي چې د شام د ازادۍ کمیټې په نوم په القاعده پورې یوې تړلې ډلې کنټروله. تر اوسه پورې د 14 علت معلوم نه دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دفاع وزارت وی غزنی ته نور اضافي سرتیری استول شوی دی او د دې لپاره چې ملکیانو ته مرګ ژوبله ونه وړي دلته عملیات په آرام او قرار مختزي. خو د غزنی د خلکو استازي وی چې حکومت باید جدي اقدامات وکړي کنه وضعیت نور هم خرابېږي.
په غزنی کې یو غټ ناورین روان د مرکزی دولت او بالخصوص خارجي قواوو ایالات متحده امریکا او ناټو د دغو حکومت ته شدید ضرورت ده.
ولسمشر غنی ژمنه کوي چې انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه نه کوي او له خلکو هم غواړي چې د درغلیو په مخنیوي کې همکاري وکړي.
قانون صلاحیت داده به دو کمیسیون، صلاحیت قانونیشان حقشان است، باید عملی شه.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم وره چې د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د غیر مسؤولو وسلوالو له ظلمونو جرمونو او نورو ستونزو له امله لاس او ګریوان دي او باید د دې وسلوالو د مخنیوي لپاره اقدامات وشي. د وزیر اکبر خان روغتون ډاکټران وایي که دغه روغتون خصوصي سکتور ته وسپارل شي د کابل ښار ګڼ اوسېدونکي به له وړیا روغتیایي خدماتو بې برخې وي. د سوریې د ادلب ښار د 14 په اړه هم په همدې خپرونه کې رپورټ اورئ او د خپرونې دوهمه نیمایي بیا 2 پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټون 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 پورې په منځنۍ څپه 1290 اوریدل شي. دفاع وزارت وایي د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د غزنی عملیات قرار مخ ته وړل کیږي. دفاع وزارت وایان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې غزنی ته تازه دمي کمانډو سرتیری رسیدلی او تصفیوي عملیات دوام لري. په غزنی ښار کې پرون وسلوالو طالبانو په امنی قمندانۍ او ولایت باندې بریدونه وکړل چې د ولایتي شورا د چارواکو په حاله د ښار ځینې څنډې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. سفیولا ستانکزی پر رپورټ لري.
د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي په غزنی ښار کې پرون یک شنبه تر ناوخته د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو جګړه روانه وه. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د غزنی ښار ګڼې سیمې پرون طالبانو نیولي او د دې خبره افغان حکومت او نړیوال ځواکونه باید د غزنی کړکېچن وضعیت ته پام وکړي.
د غزنی غرب طرف ته افزایدو د انتخاباتو کمیسیون و ترانسپورت ریاست او د ترافیکو ریاست دا په طالبانو وسوځلو او له دغې ساحې څخه کمربند د پوسټي او دغه اوزه او شمال طرف ته اول اوزه د طالبانو نیولې دي. جنگ په ولایت او خمنانی شاوخوا ولایت په دغو څخو باندې روان وو. نو په غزنی کې یو غټ ناورین روان ده. مرکزی دولت او بالخصوص خارجي قواوو ایالات متحده امریکا او ناتو د دې حکومت ته شاد ضرورت ده.
کامرانی ویل د شنبه په شپه غزنی ته د طالبانو شاوخوا 800 تازه وسلوال د پاکستان لکوټي ورسیدل او د پرون ورځې جګړې ته زور ورکړ. د افغان پوز لوی درستیز جنرال شریف یفتلی هم پرون یک شنبه ټینګار وکړ چې پاکستان د تروریزم زاید او په غزنی کې د پاکستان د لشکري طیبه څو غړي په جنگ کې وژل شوی. په پاکستان باندې دا تورونه داسې وخت لګول کیږي چې دغه هیواد په خوانی ادارې په افغان جګړه کې لاس لرل رد کړی وو او د صدر اعظم اوسنی هیلمن عمران خان ژمنه کړې چې د افغانستان د امنیت لپاره به پوره هڅه کوي. د غزنی په خار باندې د جمعې په شپه وسلوالو طالبانو بریدونه پیل کړي دي. طالبانو ادعا کړې چې د غزنی خار زیاتې سیمې نیولې او ګڼو افغان پوځیانو ته مرګ ژوبل اړولې، هغه څه چې افغان چارواکي ردوي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید د یک شمې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په غزنی خار کې افغان پوځیان برلاسي دي او تازه دمي ځواکونه په تصفیوي عملیاتو بوخت دي.
هم د پکتیا د کلو اردو څخه زموږ ځانګړي ځواکونه رسیدلې، د کابل څخه هم زموږ ځانګړي کومندوي ځواکونه رسیدلې. د دې ترڅنګ د افغان او نړیوال ځواکونو هوایي ملاتړ هم په سیمه کې شته. په ټوله کې د غزنی خار وضعیت چې دی هغه هم تر کنټرول لاندې دی. ولې د تصفیوي عملیاتو د نه ګړندتیا علت دا ده چې موږ غواړو د ملکي تلفاتو مخنیوی وکړو.
په غزنی کې افغان پوځیانو او ملکیانو ته د اوخت مرګ ژوبلې دقیق ارقام نه دي موجود، خو د شنبه پورز د کورنۍ چارو وزارت ویلي وو چې شپږویشت افغان سرتیری وژل شوی دي. افغان چارواکو ویلي چې تر یو نیم سلو ډیر وسلوال طالبان هم د غزنی په جنگ کې وژل شوی دي. خو د ولایتي شورا د مرستیال امان الله کامرانی په شمول ګڼو خلکو دا اندېښنه هم ښودلې چې که غزنی ښار طالبان ونیسي د مرکز کابل او جنوبي ولایتونو اړیکه به پرې شي. دا اندېښنه نیویارک ټایمز هم په دې شکل مطرح کړی و چې غزنی یو مهم ولایت دی او که طالبانو نیولی وای د جنوب او مرکز رابطه به پرې وای.
د سیف الله ستانکزي په راپور کې مو واورېدل چې دفاع وزارت وایي په غزنی کې تصفیوي عملیاتو پر مخ ځي ځکه چې افغان ځواکونه احتیاط کوي چې ملکي وګړو ته دغلته مرګ ژوبله وانهوړي. په عین حال کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې غزنی ته نور اضافي عسکر هم استول کیږي. بل لور ته نن د غزنی قومي مشران، مدني فعالان او ځوانان په کابل کې مظاهره کوي ترڅو غزنی ته د جدي توجه غوښتنه وکړي.
زما رایه زما حق.
نیوان درسوالی مواد پرون رس خلاصی بیدی
موند میرمنی بیا آغا میرمنی
من خیز رئیس دالشا چه دقا اینجر دیده با کمیسون
ده نیزان ده اتویشتمی ده انتخاباتو لپاره زنگره خبرونه
ده دوشنبه او جمعه پورزو لآزادی رادیو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د انتخاباتو په پروسه کې به مداخله ونه کړي. ښاغلی غنی چې د یکشنبه په ورځ د ځوانانو نړیوالې ورځې په مناسبت په ارګ کې څرګندونې کولې، له خلکو غوښتل چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. ولسمشر همداشان ویل چې د اصلاحاتو بهیر به چټک کړی شي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو په پروسه کې د حکومت د سیاسي مشرانو د مداخلې په اړه انتقادونه زیات شوي، خو ولسمشر محمد اشرف غنی په ښکاره ژمنه وکړه چې په دغه پروسه کې به مداخله نه کوي او د انتخاباتي کمیسیونونو خپلواکۍ ته به بشپړ احترام لري. محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ د ځوانانو نړیوالې ورځې په مناسبت په ارګ کې څرګندونې کولې، له ځوانانو وغوښتل چې انتخابات وڅاري او د خیالي رایو مخه ونیسي.
قانون صلاحیت داده به دو کمیسیون، صلاحیت قانونیشان حقشان است، باید عملشان و اینا مسئول هستند. مسئولیت مئیز که استقلالشان هستند. ملت از انتخابات استقبال کرد. سال طول استونزونه ثبت نام یا ولوی بریاد اوز باید ملت گردونو که ولس باید گردونو که.
خغلی غنی هم داشان اول چه اصلاحات لکلک مقاومت سر مخمخ کیگی او لزوانان و یو غختل چه لدغ بهیره هر ارخیز ملاتر وکدی. ولس مشر پخبل و خبرو که زیاد تکل چه پا امنیتی ارگانونو که هر ارخیز اصلاحات راغلی او خانتیجای هم ور کرده ده. نموودی په هیواد که ده خوانی بهیر تا پیشاری سر و ول چه دل ولوز دکلو سیستم بنسرتیز بدلون تا ارتیالری او روان کالبا ده هیواد په خوانزوی که بنسرتیز بدلون رامنستسی. محمد اشرف خانی وای چې تر راتلونکو دوه میاشتو به د سیلاونو او وچکالۍ ستونزه هواره سي او په دې برخه کې ښه مدیریت پلان سوی. د ښاغلي غنی د څرګندونو بله برخه په اقتصادي مسایلو متمرکزه و او ویل هڅې دا دي چې تر 2024 میلادي کاله د دولت عواید 8 میلیارد ډالرو ته لوړ شي.
2024 کې باید د مملکت حداقل 8 میلیارد عواید ولري، له وارداتي مملکت نه په صادراتي مملکت باندې بدل شي.
محمد اشرف خانی زیاته کړه که جلغوزی ښه مدیریت سي له درکه به یې په کلني ډول 2 میلیارد ډالر عواید ترلاسه سي. خو د اقتصادي مسایلو یو شمېر کارپوهان د ولسمشر غني څرګندونې کمپاینی بولي نه واقعي. د دغو کارپوهانو له ډلې سیف الدین سیحون وای افغانستان دا مهال په جګړه او ناامنیو کې ښکېل دی او په داسې وضعیت کې د عوایدو زیاتوالی او اقتصادي وده سستوي. د نوموړي په خبره که څه هم افغانستان زیات منابع لري، خو د ناسم مدیریت او پالیسیو له امله اقتصادي وده ټکنۍ او پرمختګ یې متاثر کړی.
دا رحمت الله افغان پر راپور کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د انتخاباتو په پروسه کې به مداخله نه کوي. ښاغلي غنی بیا له خلکو وغوښتل چې د انتخاباتو په پروسه کې د درغلیو مخه ونیسي. خو د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د ولسمشر دا څرګندونې کمپاینی دي او د افغانستان امنیتي وضعیت دا وخت لومړیتوب لري.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو او رای کلیوې خوا د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو په اکثرو سیمو کې خلکو ته مرګژوب لا اړولې او د خلکو ژوند تریخ کړی دی. بل لور ته بیا لکلون راهیسې په افغانستان کې یوې بلې مسئلې چې هغه غیر مسؤول وسلوال دي د خلکو لپاره راز را ستونزې پیدا کړې دي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی د خپل سرو وسلوالو د زور او زیادي او له وهلو ډبولو څخه سخت پتنګ راغلي دي. د دوی په وینا چې دوی څو ځلې په دې اړه د اړوندې ولسوالۍ چارواکو ته او د کندوز ولایت مقام ته خپل شکایتونه کړي، خو تر اوسه د دوی غږ چا نه دی اورېدلی. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان رپورټ لري.
د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د غیر مسؤولو وسلوالو له بې ځایه ځورونو، وښلو، ډبولو، باج اخیستنې، چور چپول او خپل سروی څخه په تنګ راغلي دي. د هغوی په خبره چې دوی څو ځلې د ولسوالۍ او د ولایت مقام چارواکو ته خپلې عریضې او شکایتونه وړاندې کړي، خو تر اوسه پورې چا یې غږ نه دی اورېدلی. دغه متضرر شوي خلک د ملي یووالي حکومت پر مشرانو غږ کوي چې ډېر ژر د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. د امام صاحب ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی محمد حکیم چې د غیر مسؤولو وسلوالو له لورې بد رقم وکل شوی او ټول وجود یې تورو شین دی، هغه د خپل سر وسلوالو د ظلم په اړه ازادۍ راډیو ته وویل: زه یو پیکاپ موټر لرم، کار کوم او د خپل د کورنۍ لګښت پوره کوم او 10 نفره ډوډۍ خواره او یوه زړه مور لرم. ما ته غیر مسؤولو وسلوالو وویل چې 50,000 افغانۍ راکړه. ما دومره پیسې نه درلودلې چې دوی ته مې ورکړې وای، نو په همدې خاطر سخت ووخلم او اوس د ګرځېدو توان هم نه لرم. په ورته وخت کې د دې ولسوالۍ یو شمېر خلک بیا وایي چې خپل سر وسلوالو دوی جبرن له خپلو مینو څخه په کډه کړي او برسېره پر دې د یو کور 2 تنه غړي وژلي او 2 تنه نورې ټپیان کړي دي. د امام صاحب ولسوالۍ 2 تنه اوسیدونکو د نوم د نه ښودلو په شرط یې ازادۍ راډیو ته وویل: غیر مسؤول وسلوالو زما 2 زامنې را وژلې دي او 2 نورې ټپیان کړي دي او زموږ پر مالونه یې نارنجک فایر کړ او زما ډېر مالونه یې هم را وژلې دي او زموږ د کلي 50 کورنۍ د دوی له لاسه له خپلو سیمو څخه بې. د دې ولسوالۍ خلک وایي چې په نوموړي ولسوالۍ کې بی عدالتي خپل اوج ته رسېدلې او ان خپل سری وسلوال شخصي بندیخانې لري او پکې خلک ساتي. له دې سره سم د کندوز د استیناف سرندولۍ رئیس محمد عارف مبشر بیا د امام صاحب ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر د دوی ستونزو ته رسېدنه کوي او د دغې ولسوالۍ پولیسو ته امر وکړ چې د خپل سرو وسلوالو د نیولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
قاتل را، غاصب را، متجاوز را، کسی که بالای ناموس، عزت، مال و شرف مردم تجاوز میکنه.
زه تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ ټول قاتلان، غاصبان، غله او متجاوزین نیسو او د قانون په رڼا کې ورسره جدي چلند کوو. او ما د دې ولسوالۍ ټولو چارواکو او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې ډېر ژر دغه قاتلان او متجاوزین ونیسي چې موږ پرې قانون پلی کړو. بلخوا د کندز د ولی مرستیال او د ولایت سرپرست حشمت الله رحیمی ارزبیگی بیا وایي چې دوی د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې خپل سرې وسلوال خالص لا کوي او د قانون منګولو ته سپاري. زه ټولو هیوادوالو او په خاصه توګه د امام صاحب ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکوم چې حکومت د خپل سر وسلوالو د نیولو په اړه جدي اراده لري او څرنګه چې موږ په خان آباد ولسوالۍ کې یو شمېر غیر مسؤول وسلوال ونیول، په دې ولسوالۍ کې هم د خپل سر وسلوالو پر وړاندې ورته اقدام کوو. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د خلکو دغه اندېښنې په داسې حال کې رابرسېره کېږي چې په دې وروستیو کې د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوالو دوه تنه قمندانان د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول، خو د دې ولایت چارواکي وایي چې دوی دغه بهیر د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې پلي کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او نوري اسنوري څخه اورئ چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبر کړي.
نړیوالو ورځپاڼو بیا هم په غزنی ښار کې د وسلوالو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ سختو نښتو او درنو مرګ ژوبلو ته پام اړولی دی. د افغانستان په مهم ښار غزنی کې په درې ورځو کې لسلو زیات پولیس او سرتیري وژل شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې په غزنی کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو په اړه چې د یکشنبې په ورځ هم روانې وي لیکي، وسلوالو طالبانو د غزنی ښار اکثره سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستي او هم له ښاره بهر د نږدې ولسوالیو نیولو ته یې مخه کړې ده. نیویارک ټایمز د سیمه ییزو چارواکو او د سیمې د اوسېدونکو په حواله لیکي چې د یکشنبې په شپه طالبانو د غزنی، خواجه مریا او اجرستان ولسوالۍ هم ونیولې. د غزنی د روغتون رئیس باز محمد احمد د ټلیفون له لارې نیویارک ټایمز ته وضعیت ډیر ناوړه بللی او ویلي دي چې د 113 کسانو مړي او 122 ټپیان چې اکثره یونیفورم لرونکي دي وروړل شوي دي. هغه ویلي نښتې روغتون ته ورنږدې شوي او هره شیبه مړي او ټپیان وروړل کیږي چې نور روغتون د اخیستو ظرفیت نه لري. د نیویارک ټایمز په وینا د مړو شمیر بل دې هم زیات شي، ځکه راپورونه وایي چې له ښاره د ټولو مړو شوو مړي تر اوسه نه دي راټول شوي. نیویارک ټایمز د وسلوالو طالبانو لور ته د اوښتو تلفاتو په اړه د غزنی د امنیت قمندان فرید احمد مشل څرګندونې راخیستې چې وایي له زرو زیاتو وسلوالو پر غزنی ښار حمله کړې وه چې شاوخوا نیمایي یعنې 1500 یې وژل شوي دي. دلی میل ورځپاڼه لیکي په غزنی کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې د یکشنبې په ورځ درېمې ورځې ته وغځېدې. د ورځپاڼې په لیکنه کابل وایي چې د غزنی ښار د حکومت تر کنټرول لاندې دی، خو د غزنی د ولایتي شورا غړي او په سیمه کې د فرانسې خبري آژانس یو خبریال د دې ښار د وضعیت بل ډول تصویر ورکوي او وایي وسلوالو طالبانو ډېرې امنیتي پوستې نیولې او په ښار کې له هغو څو محدودو دولتي ودانیو سره چې د حکومت په لاس کې دي د یکشنبې په سهار سختې نښتې روانې وې. د فرانسې د خبري آژانس خبریال وایي چې وسلوال طالبان په ښار کې خپل پرمختګ ته دوام ورکوي او دولتي ودانیو ته اور اچوي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی هم ویلي چې یوازې د امنیت قمندانۍ او د ولایت د مقام په ګډون څو محدودې دولتي ودانۍ د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. دا چې په واقعیت کې په غزنی ښار کې څه تیریږي په اړه یې د کره معلوماتو ترلاسه کول ځکه ګران دي چې ټولې مخابراتي شبکې له کاره لوېدلې دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه هم د غزنی ښار د وضعیت په اړه په یو مطلب کې لیکي چې افغان ځواکونه او طالبان دواړه د پرمختګ اداوي کوي. افغان امنیتي چارواکي او د هغوی امریکایي متحدین وایي چې په ښار کې تصفیوي عملیات روان دي چې په نتیجه کې یې ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوي او اوس د حکومت تر کنټرول لاندې دي. خو طالبانو بیا ادا کړې چې د غزنی ولایت په سلو کې پر نوي برخې نفوذ لري او وسلوال اوس هڅه کوي چې غزنی ښار هم تر خپل کنټرول لاندې راولي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان پیژني وایي د دې ښار له نیولو یې هدف دا دی چې ټول طالب بندیان خوشي کړي او هم پر لویې لارې چې کابل له کندهار سره تړي او ستراتیژیک اهمیت لري خپل کنټرول. د افغانستان د پوځ لوی درسیز جنرال شریف یفتلی د یکشنبې په ورځ تایید کړه چې په ښار کې نښتې روانې دي، خو د ده په وینا مهمې دولتي ودانۍ تر اوسه د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. هغه ژمنه وکړه چې د غزنی ښار به په څو ورځو کې له وسلوالو مخالفینو تصفیه او د کابل کندهار لویه لاره به بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانیستل شي. وال سټریټ ژورنال لیکي طالبانو له 2015 کال له هغه مهال راهیسې چې د کندوز ښار د لنډې مودې لپاره نیولی و بل لوی ښار نه دی نیولی او حملې تر ډیره پر ښارونو او ښارګوټو د دې لپاره متمرکزې کړي چې وښیي ښارونه یې تر محاصرې لاندې دي او بل هدف یې هم افغان امنیتي ځواکونو ته د ډېرې مرګ ژوبلې اړول دي.
د وزیر محمد اکبر خان روغتون ډاکټران وایي که دغه روغتون خصوصي سکتور ته وسپارل شو نو د کابل ښار ګڼ اوسیدونکي به له وړیا روغتیایي خدماتو بې برخې شي. یو شمېر دغو ډاکټرانو د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که خصوصي سکتور غواړي په افغانستان کې روغتیایي کارونه وکړي کولی شي یو بل ځای انتخاب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې د وزیر محمد اکبر خان روغتون یوه برخه به د عامه او خصوصي سکتور ترمنځ د مشارکت په هدف یو اماراتي خصوصي شرکت ته ورکړل شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
خصوصي سکتور ته د وزیر محمد اکبر خان روغتون د یوې برخې د سپارلو په اړه د افغان حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ د هوکړې وروسته د یاد روغتون یو شمېر ډاکټران د خپل نامعلوم برخلیک په هکله اندېښمن دي. دوی وایي په روغتیایي سکتور کې د بدلون مخالف نه دي، بلکې غواړي دا بدلون د خصوصي سکتور لخوا داسې وي چې ټولو افغانانو ته یو شان اسانتیاوې برابرې کړي، نه دا چې بېوزلې خلک د دغه روغتون له وړیا خدمتونو بې برخې شي. د دغه روغتون دوو ډاکټرانو عارف حارس او وحید له ازادي راډیو سره خپلې اندېښنې داسې شریکې کړې.
موقعیت جغرافیایي شته قرار گرفته که
د روغتون جغرافیایي موقعیت په داسې ساحه کې دی چې ټول خلک ورته لاسرسی لري، خو ډاکټران له دې امله اندېښمن دي چې کوم خدمتونه ناروغانو ته رسیږي غیر فعالېږي. حال دا چې د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي چې په دغه روغتون کې روغتیایي خدمات وړیا دي.
ممکن د وزیر اکبر خان شفخانه د بنیاد سره صادف سره د دې ځینې وویستل شي، مکمله انتقال شي کوم بل ځای ته که چېرته تعمیر پیدا شي او که چېرته بیا کارونه شي، نو د وزیر اکبر خان شفخانه محوه ده، پرسونل بې سرنوشته ده، یو لوی جمعیت خلک دلته بې برخې پاتې شي.
دغو ډاکټرانو دا هم ویل چې پخوا تر دې هم یو شمېر دولتي روغتونونه خصوصي سکتور ته سپارل شوي چې ښه نتیجه یې نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د یوې هوکړې له مخې د دغه روغتون یوه برخه به د عامه او خصوصي سکتور ترمنځ د مشارکت په هدف د اماراتو یو خصوصي سکتور ته ورکړل شي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دغه اماراتي شرکت چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې 130 روغتونونه او د درملو 9 کمپنۍ لري، ورسره به له هوکړې وروسته یاد شرکت په راتلونکو 15 کلونو کې په افغانستان کې د درملنې او روغتیایي روزنو یو مجهز مرکز جوړ کړي. د عامې روغتیا مرستیال وزیر احمد جان نعیم آزادی راډیو ته وویل د وزیر محمد اکبر خان د روغتون خدمتونه به د اوس په څیر په یوې ځانګړې ودانۍ کې د وسنی پرسونل لخوا جاری وي.
دغه روغتون له منځه نه وړل کېږي. دا د وزارت ژمنه ده چې که دغه شخصي کمپنۍ د افغان حکومت په مشوره یاد روغتون تر پوښښ لاندې راولي، خدمات به یې په بشپړه توګه ساتل کېږي، ځکه موږ اړتیا لرو چې خلک مو ترې استفاده وکړي. موږ نشو کولی چې وی تړو.
د عامې روغتیا وزارت وایي افغانان په خپله درملنه په نورو هیوادونو کې هر کال له 300 نه تر 350 میلیونو ډالرو پورې لګوي. خاغلی نعیم دا هم وویل چې بهرنۍ کمپنۍ ته د وزیر محمد اکبر خان د روغتون سپارل دا ګټه هم لري چې د درملنې په هدف به بهر ته د افغانانو د تګ او د زیاتو پیسو د لګولو مخه ونیول شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریه په ادلب ښار کې یوې چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا اوړولې ده. چاودنه د ادلب د سارماده ښار په یو هستوګنه سیمه کې د وسلو په ډیپو کې شوې ده. چارواکو ویلي دا ډیپو په القاعده پورې تړلې د احرار شام ډلې ډیپو وه. سفیر حسنگزی په دې اړه رپورټ لري.
د ادلب په یو هستوګنه سیمه کې د یوې ودانۍ په لاندنی پوړ کې یوې لویې چاودنې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. پرون تر ناوخته مرستندویه ډلې په کار بوختې وې چې تر ودانۍ لاندې کسان راوباسي. چارواکو د 9 کسانو د وژنې خبره تایید کړه چې پکې 2 ماشومان هم شامل دي. چاودنه د سوریې د ادلب په سارماده ښار کې شوې چې له ترکیې سره نږدې پوله لري. د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشت ډله لومړی د چاودنې د وژل شویو شمېر 13 وښود، خو وروسته د چاودنې له ورانیو د مړو په پیدا کېدو سره د وژل شویو کسانو شمېر لوړ شو. دا ډله وایي چې د شام د ازادۍ کمیټې په نوم په القاعده پورې یوې تړلې ډلې د سارماده ښار په دې هستوګنې سیمه کې دا ډیپو جوړه کړې وه چې پرون پکې چاودنه وشوه. تر اوسه پورې د چاودنې علت نه دی معلوم او دا هم نه ده معلومه شوې چې وژل شوي او ټپیان ټول ملکیان دي که وسلوال کسان هم پکې شامل دي. اخوا د ادلیب د ملکیانو د دفاع ادارې یو چارواکي حاتم ابو مروان د فرانسې خبري اژانس ته وویل اویا کسان په دې چاودنه کې ټپیان دي او چاودنې ډېر ورانه کړی دی. داسې یوه چاودنه وه چې تر اوسه علت نه دی معلوم. د ادلیب او حلب دفاعي ډلې سیمې ته راغلي او د چاودنې له دې ورانۍ او قربانیانو حیرانی شوي دي. لعام خلکو ډکې ودانۍ په کنډوالو بدلې شوي. د ادلیب په سرمادا کې دې چاودنې په داسې وخت کې د ګڼو خلکو ژوند واخیست چې سوري ځواکونه په همدې ښار کې د ملیشا پوځیانو پر ضد جنګیږي. د ادلیب سرمادا تر ډیره د حیات تحریر شام ډلې لخوا کنټرولیږي چې له القاعده سره نږدې اړیکې لري. د سوریې د حکومت او ملیشو ترمنځ د یوې موافقې له مخې زرګونه ملیشا له خپلو کورنیو سره یو ځای په تیرو دریو کلونو کې د سوریې له بیلابیلو سیمو ادلیب ته راوستل شوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم په موخه د دې سات مهمو خبرونو لندېسته. داخل شوی ده چې په غزنی ولایت کې د طالبانو د ځپلو لپاره اضافي ځواکونه ځای پر ځای شي. جمهوری ریاست وی دا پریکړه تیره شپه د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقمندانۍ په غونډه کې وشوه. بل لور ته د کابل کندهار لوی لار نن دوشنبه د څلورمې ورځې په مخه په غزنی کې د جګړې له امله تړل شوی چې زرګونه کسان بند پاتې دي. د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا ای پی ایل ته اجازه ورکړه چې په شارجه کې به ترسره کیږي. د ایران قضایه قوه وایي چې مالی جرمونو پر ضد په یو اقدام کې وشپېته کسان نیول شوي دي. په پاکستان کې کوټه ښار ته نږدې د ډبرو د سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله څلور کسان مړه او دیارلس نور لادره کړي. او د سوریې په ادلب ښار کې د وسلوالو ډلو په یوې ډیپو کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او اویا نور ژوبل دي. وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټون ونیس پروګرامونه هم اوریدلی شي. خو تر هغې مخکې له عصمت ساروان نه په دې اړه ورو چې په برتانیا کې ډاکټران او د روغتیایي چارو متخصصان په دې کار کوي چې د انسانانو مړې شوې حجرې بیرته راژوندۍ کړي او په دې ډول د عمر د زړېدو مخه ونیسي.
د بریتانیا د اگزیټر پوهنتون څېړونکو داسې ترکیبونه پیژندلي چې کولی شي د انسان زړې حجرې ځواني کړي. دوی وایي د انسان د حجرو د ځوانولو په صورت کې د زړو انسانانو د ځوانېدو هیله کېدای شي. څېړونکي وایي که دا ممکنه شي چې د انسان حجرې ځواني کړی شي، د انسان ظاهري بڼه بیرته د ځوانۍ وخته ګرځېدای شي. یو بیولوژیکی عملیه چې د انسانانو د زړښت سبب کیږي حجروي زړښت نومیږي. د انسان د عمر له زیاتېدو سره په یو وخت د هغه حجرې کمزور او له کاره لویشي او د دې معنا دا ده چې د انسان حجرې نور نه تکثیریږي. که څه هم زړې حجرې له میتابولیک نظره لا هم فعالې پاتې کیږي. زړې حجرې ډېر کارونه یا فعالیتونه چې ځوانې حجرې کولی شي نشي کولی، او همدا مسئله سبب کیږي چې د عمر په تیریدو د انسان توان او قدرت کمی شي. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې څېړونکي د زړو حجرو د بیا ځوانولو لپاره د لارو چارو د موندلو په لټه کې دي. خو د بریتانیا د اگزیټر پوهنتون څېړونکي دې نتیجې ته رسیدلي چې که لږه اندازه هایدروجن سلفاید په مستقیم ډول د هرې حجرې میتوکندري برخې ته ورسیږي، د حجرو د عمر د زیاتېدو عملیه بدلولی شي. میتوکندري په هره حجره کې یو خورا کوچنی غړی دی چې دنده یې د حجرې تنفس او د انرژۍ انتقال دی. هغه ترکیبونه چې پر همدې اساس تر اوسه جوړ شوي توانېدلي چې زړې حجرې له 40% تر 50% ځواني کړي. هیله شته چې په راتلونکي کې په دې برخه کې نور بریالیتوب ممکن شي. البته د دې معنا به دا نه وي چې د انسان عمر اوږد کړي، بلکې اصلي هدف به دا وي چې په وسیله انسان په ظاهر کې ځوان ښکاره شي، بدن روغ پاتې شي او په ناروغیو ژر اخته نه شي.
د انصاف پلټکه
یو چې هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه امده کړه باندې ورستی ریشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ نه ښوونکي امان الله آزادي راډیو ته ویلي چې یو نیم کال کېږي چې د دوغاباد په سیمه کې په یو ښوونځي کې تدریس کړی خو تنخواه یې نه ده اخیستې. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د ښوونکي امان الله او ورپسې به د پوهنې وزارت د مسؤلینو څرګندونې واورئ.
د انصاف پلټکه.
ورور نوم دې څه دی او د کومه ځای دې ټلیفون کړی؟
نوم مې امان الله د کاپیسا ولایت څخه د نجراب ولسوالۍ د دوغابال مکتب څخه تاسو سره اړیکه نیولې.
مشکل دې څه دی؟
چې جناب محترم چې دا یو نیم کال شو موږ معلمین بل مقصد معاشات دا نه دی اغېستې من دسته چې دا زره باندې
ستاسو په خبره یو نیم کال کېږي چې تنخواه دې نه ده اخیستې. یوازې تا دا تنخواه نه ده اخیستې او که نور خون کې هم شته؟
په مجموع کې د ولسوالۍ د نجراب ولسوالۍ کې یو څلوېښت معلمین به وي او د دوغابات مکتب کې درېیم معلمین هم دغه شته دي بل مکتب.
ښه، تنخواه چې دې ځنډېدلې څه مشکل سره یې مخ کړی؟
روزګار ولایت تېرېږي، دنیا ته مشکلات زیات دي. نو
د کاپیسا ولایت هغه مربوط ادارې په دې حصه کې څه وایي؟
خرڅ مصرف قرضولی دا یو نیم کال چې دکاندار دغه وعده ورکوي مشران زموږ چې دا نن پیسې در وړو ماشا در وړو سبا در وړو همدغه سیستم باندې روان دی جریان، او تر اوسه څه خبره نشته.
د کاپیسا په ولایت کې خو به د پوهنې ریاست وي، هلته مو مراجعه نه ده کړې؟
ریاست د معرف ته هم ورغلي څو ځله، او په زمن کې نو د اکثره طبقه د وناستي او دا کم وناستي معلمین د مکتبو کې دې نه اضافه لري ورتلی نه شي، او دا ناظرین چې راځي مکتبو ته دوی ته همیشه پیشنهاد دی لري چې دا زموږ معاشات څنګه حساب شو هغې ورته واده ورکوي. نو دغه یو هفته مخکې هم یو د نظارت راغو همدا خبره یې وکړه چې مونږ ورځو ریاست ته، ریاست نه ورځو وزارت ته، دغه ستاسې معاشو غم کوو. نو
یوازې تمه یې در کړې او که عملي اقدامات یې کړي؟
تر اوسه کوم مثبت جواب نه دی ورکړی چې دا ستاسې معاشات به څه کوي او ورکوي به که نه. او بس داسې وخت و داسې اوازه هم وه چې دا کوم معاشره ورکوي او دا مخکې اول مرحله کې دغه معاشه اوس لغوه شوې، یا مثال دغه معاشه اوس وخت نه کېږي، په تاوان کې نشته چې دغه معلمینو ته معاش ورکړي.
تاسې بالمخته ښوونکي په ورځ کې څو ساعته درس ورکوئ؟
دې مکلفیت فرق کې مونږ ته دغه میاشت کې ورځ کې هم دا ته پنځه ساعته شپږ ساعته درس لري، نو د میاشتې بیا فرق دی.
ښه، اوس څه غواړي؟
اساسي غوښتنه هم دا ده چې د معلمینو ته په عموم شکل اګه توجه وشي، خو دا خو بهتره خبره څنګه چې ټول ته معلومه ده معلم یو عاجزه کمترینه معاش په افغانستان کې معلمین اخلي. نو او که دا مصاحبه مقایسه شي د نورو ارګانو سره یا د نورو معمرینو سره معاشونه ډېر کم دي، دغه ټول په عموما معاشات اضافه شي د معلمینو ته، نو ښه خبره به وي نه یې. نو په زمین کې چې دغه چا چې وظیفه اجرا کړې او یو نیم کال رایگان درسې ورکړه، دوی باندې خرچ مصرف کرایه هر یو موټر نیولي عمله دی خو لاره لرې وه، عمله مو کرایه قرض پاتې تر اوسه نه ده. مشکلات دي بیا وزیر د معرف ته که زموږ پیام څوک وړي او که غږ م اوري، نو دغه مشکلات ته توجه وشي. په دې چې اوس شپږ زره روپۍ د خارج شپږ زره اوه زره یو معلم معاش اخلي، دغه اوه زره روپۍ یعنې داسې فکر وکړه چې دې قیمتي کې هېڅ شی نه دي.
ښه، ستا ستونزه به د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړو.
السلام علیکم.
ازادي د انصاف پلټکه
د غستون زمو د پهنه وزارت د خبرونو ل رئیس خاغلی کبیر حقمل سره شریک کړه. جناب حقمل د کاپیسا ولایت د نجراب ل ولسوالۍ نه د امان الله په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ویلي چې ل یو نیم کال راهیسه بل مقطع تنخواه پاتې ده. مهرباني وکړئ ووایئ چې د غستون څنګه ده.
د حق زحمه معلمینو په اړه یو مشکل دغه ده چې ځینو ولایتونو زموږه ل خپل استحقاق نه ډېر کسان استخدام کړي دي. یو مطالعه دې ته اړینه یا ضروري ده چې د دغو کسانو په اړه اوسي چې دوی د کوم ضرورت پر اساس استخدام شوي دي او طریقه د استخدام یې څه ډول وه. بیا وروسته له هغه نه ضرورت دې ته پیدا کېږي چې د دې لپاره بودیجه پیدا شي او د استادانو ته معاش ورکړلی شي.
یعنې دوی ته به تنخواه ورکړل شي.
بې له شکه هغو کسانو چې کار کړی ده هغوی ته معاش ورکول کېږي، خو یوه مطالعه ضروري ده زموږ لپاره دی پوهنې ریاستونو سره چې دوی څنګه دا کسان اضافه استخدام کړي او د اضافه استخدام لپاره موږ پیسې له کومه کړلای شو، ځکه چې هر څوک معرف کې استخدامي کې دغه په دولت استخدامي کې دغه لپاره خاصه بودیجه وي او د هغه بودیجه پر اساس کار کوي. نو کله کله موږ له داسې یو عمل سره مخامخ کیږو. مشکل نه ده چې یو غټ مشکل ده چې دوی د خپل وخت ماش نه درسېدلې، خو ماش ورته اتمن ورکول کیږي.
په دې حق له سه اقدام شوه؟
بله او بله او دوه متحد المال مو لګلې چې تاسو دې اتمن ورته حل.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و مو اوریدل چې د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ نه د امان الله په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ټلیفون کړو چې ل یو نیم کال راهیسه بل مقطع تنخواه پاتې ده. او د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل وویل چې د دغه ستونزې حل ته هڅې روانې دي او په لږه موده کې به حل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجوده وسی، لا ازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. تیرونی موږ ته ډیر داسې پیغامونه راغلي چې دوستانو راته په خپل سیمو کې د موندل شوی کسانو نشانې ویلې دي او غواړي چې خپلوان او کورنۍ پرې خبرې کړي. نو که تاسو هم په خپل ورک پسې ګرځي او هم د اوس د خبرونه اوري، نو قلم او کاغذ راواخلئ، د دغو دوستانو پیغامونه او نشانې په غور واوري، شمیرې در سره ولیکئ کې دای سیستا سورک هم دلته پیدا سي. وخت به مونږ نه نیسم، ورځو د دوی پیغامونه.
زه عبدالخالق د هلمند د ولایت کجکی د ولسوالۍ خبره کوم. زما د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته ته سلام. زما ورک ورور چې ورک شوی و عبدالقیوم، هغه ما لاسته راوستلی دی، پیدا کړی مې دی، لاسته مې راوستلی دی. نور زما ثبت شوي پیغامونه د پولیګرام څخه وباسئ. وسلام.
السلام علیکم. زه د داودی د امام ولایت اوسیدونکی یم. زه به دوه کاله کېږي له خپل کور څخه مدرسه ته وایم. اوس د سترګو لږ لږ نایبته وایم. په سترګو کې زما قریبان ډېر خبرې دي. د امام ولایت بس ساحیه د بوتنجو د کلي اوسیدونکی یم. له تاسې امریکا وایي به ادیالانه عرب موږ ته نشنو او موږ څخه یوه مړې مننه.
بلے السلام علیکم. زه لالم د کندهار سره خبره در سره کوم. زه دا یو نی تر مخه تللی وم روزګان ته. هلته مې د کاکا زوی بندي و، نو د کاکا د زوی ملاقات ته تللی وم. نو بیا هلته یو بندي ورور چې د مزار شریف د دولت آباد ولسوالۍ دی، نه پوهېږم هغه د کلي نوم یې ما ته واخیستې، خو هغه د کلي نوم یې ما ته سیر دی. اوس البته را څخه هېر شو. او دغه سړی چې و د احمدشاه کا زوی و، نوم یې زرغشاه ده. وای وای کچری په دغه اړه باندې دازما معلومات زما قربانو پرې ورسه نو ډیر خوشاله کیږم او دا درنی میاشت کیږي تقریبا دلته باندې مننه قربان هیڅوک هم نه دی راخبر او موبایل هم را سره نسته نو کچری څوک یا بل قریب یا یو بل کلیوال هر څوک چې دغه ځاګا وری زما ده تر هغه پرې دی ورسی او دغه زما د ټلیفون شمیره ده کولای شي چې ما ته په دغه شمیره باندې زنګ ووهي او بیا معلومات هم ورکولای شو سپر اویا پنځوس اووه دېرش نه سوه شپږ پنځوس او یوه بله شمیره ده سپر اویا اته اتیا اویا نه څلوېښت دېرش
مازه ذاتی راځي چې دا کوم دی چې دال ته یو الګ دی تاسو د نو کال په شاوخوا دې کوم پښتو وای کوم پارسي نه می سماتي دا یو کال کې چې موږ پر ځای دی کار دا شي په دغه شمیره دې ماته بیا ځم
وای السلام علیکم سلام علیکم کیلې دا زده راځي ټول خبرې مې کار کوم کوي نن کوټلاندې کوم کشمن ترخې دې د کابل ولایت د حساب زول سوالینا البته ګرانو اوریدونکو تقریبا د تیر کال اختر نه راپدې خو یو کال کې چې سیما سره یو څوک د مسعود قرآنی په نامه باندې البته تیر کال ما د همدې راډیو له لارې نه دمدخ پروګرام له لارې نه دی یو بل ورکړي ستاسو معلومات ورکول خو بیا یو چاره ته د مسعود قرآنی په نامه باندې یو کال وړاندې یعنی د تیر کال لوی اختر وروسته یو چا څنګه راتوه د مسعود قرآنی په نامه باندې هغه ویلې چې زه د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ یم او شپږ کاله مخکې په ایران کې زنداني وم او اوس فعلاً له زندان نه خلاص یم خو د دوستانو او کورنۍ نه هېڅ معلومات نه لرم نو که هر څوک د خرمي صاحب په اړه معلومات غواړي او د دې وارثانو دوستانو خپلوانو نو لطفاً دې زما ته زنګ ووهي زه به د خرمي صاحب شماره او د ده په اړه معلومات ورکړم البته دې شمارې ته دې زنګ ووهي صفر اووه اته څلور اووه اته څلور و و و شماره بیا هم تکرارم صفر اووه سوه څلور اتیا اووه سوه څلور اتیا اووه سوه اووه اویا او یا هم دې شمارې ته زنګ ووهي صفر اووه اویا څلور اتیا څلور اتیا شپږ سوه اووه اتیا نور مو وخت نه نیسم د خدای په امان ښه خپرونه ولرئ.
د کندهار د ولایت یو لک د درې څلور کال کېږي یو څه کال کېږي شر او ورکو وسونه دوه کال د شهادت کېږي چې په ترخنه ورک شي سوې دي کشر الکی او د چا سره ور سره وو هر روز چې په اړه معلومات غواړي ما سره په دغه شمیره اړیکه ونی شي چې پر وسو وصل وي نو سو څنګه څنګه دوس وسو نو نس د ازادي رادیو ته ځان مننه د خدای په امان
وسلام
علیکم سلام ستاسو پیغامونه نور هم را سره دی خو تر وی وقفه ورسته به د نور دوستانو پیغامونه هم را واخلو چې په خپل ورکو عزیزانو پسې کړی
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 8 1 یا وری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 8 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
زه عبدالکبیر هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ د شارکې تکلی د سره په تماس کې یم. زما یو ورور ورک دی، عصابي تکلیف لري، ډنګر ځوان دی، دا یې نښانې دستا ورځه کې یې زخه ده. نوم یې یار محمد دی، مشهوره په دادو دی، 15 کالو دی، د پلار نوم یې محمد عثمان اکا دی. که هر چیرې چا ولیدی نو دا خپله جایزه دې ترلاسه کړي. نمبر رکشیو نمبر 0202 8 5 3 6 8. بل نمبر د 0 4 4 0 5 8 2 3 0.
الو السلام علیکم، زما نوم عبدالستار مالورتلی، نوم مفاد مشهور خانم مشه. شپږ کاله کېږي د کندهار ولایت د نن ولایت نه درک شوی دی. هر څوک چې په اړه معلومات لري له ما سره دې په دغه شمېره ته نه شونې
تقریباً دس کال کی
السلام علیکم، میں لغمان ولایت نے تماسنی والے مشرور دے فنم دانی محمد کی گرد افغانستان او پاکستان او ایران پر ہر ولایت کی چاہتا معلومات ترپن شمیرا دے واخلی شمیرا دے ماسرا سید محمد مشرور میں نجیب اللہ دے ادا کا میں ٹیلیفون شمیرا دے رسی پر وہ یو صفر نہ چلو اتو پگ ارور چار ارور ادولا کا وانی جائزہ لے ارور
وعلیکم السلام والے غفار فنا مد فراد ولایت وسیدن فریز ما سره ځای بندي وو نو وو چې معلومات نو سره تک چې دې ما ځا غوري یا بل څوک دې پاک له باندې معلومات لري ما ته دې په دغه شمیره باندې زنګ وي چې پراویا سلویش و پنځوس شپږ سوه پنځلس چې پراویا سلویش و پنځوس شپږ سوه پنځلس
بله سلام علیکم ورور منګه یو پیغام لرو د منګه یو دوست د سرطان د اول میاشتې د پنجشنبې له ورځې نه را په دې خوا لا درکه ده د دې ورور نوم ویان پاچا ده اصلا نوم یې شمس الدین ده مشهور په ویان پاچا ده نو مونږ سره دې په دغه نمبر باندې تماس ونیږي 0720-24-54 او یا 0-5-3-3-3 اته سوا اویا شپږ سوه څلوېښت تشکر مننه
هو زه د هلمند ایرات هم ساکله د ولسوالۍ د خوجرا د کلي اوسېدونکی د اجناد هدا خون زه یم نه محمود الله خون نوم یېږم زما یو ورور دی دوه کاله درې میاشتې کېږي چې کور نه درکه دی هېڅ معلومات یې نشته هر رول مومن مسلمان ورور ته معلومات شته موږ ته په دغه شمېره باندې ټېلیفون وکړي 0202-5-4-0
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زادی رادیو ته پیغام پریږدم د هلمند ولایت د بندي کجکی د ولسوالۍ ما د زمینداور د اجی خیل وسیدون کيم زما ورور دی په عمر د ولس کالو دی شش کال روزه تلرم د چورک دی که چاته معلومات دا معلومات راکی
02-02-5-1-02 دا نمبر دی صدا شماره دی ما ته څنګه وویل
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد اجان زین کوٹ ولسوالی زنگتال کلی اوسیدن کی اوس علاقہ کندہار ولایت کی چیز ہوں جنا یہ ارو روز کے خجن نے دی محمد اجان دی کہ حج بدل دن بتائی دی تقریباً سر دی یول سال کی نظر کسوی دی کہ ہر مسلمان ارو تک دی اور معلومات یا ور سرا دی مسجد تلفون په دغه سره تماس ونی شه دا دې ډېر مهرباني څه سره آیا واریا وڅته نڅونه ته دی
السلام علیکم زه نور محمد د هرات ولایت د شندن ولسوالۍ د امارت کلی زما یو ورور دی په نامه د رحمت الله د محمد شریف دی اتل اتل ځخان دی او دوه کاله کېږي چې ورک شوی دی هر چا چې سره را پیدا جمر کے خدا کا نمبر دے دیا تماس ہونی تھی پیپر ہوا کے پرس پاس دیر لکھ نہ تم جو اسکول کر دے السلام
السلام علیکم زما یو زوی نه شیخا ورغلی دا تقریبا یو سال کیږي او دا د سربانا او چا ته ویل چې جرمني کې نشیر بن عمو یو سره بندي دی او کزا موږ د خیر چپاته راکړه زه سره نه خاله نه کوم بس په خاله مولي خالص په مولي کې اوسېږم ما او نو سره نه خان دې دې جبل ما السلام علیکم
بلے السلام علیکم یار محمد احمد زین د غزنی ولایت خزمای واکا ورکی د حاجی محمد په نامه باندې د امداشت خان زوی دی دا وطل اسکاله کی چې نادرک شوی دی هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري په داش مارز دم وي چې پر شپږ غاړه څلور څلور د شپږ سو واټیا خدای مل
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه زاهد الله د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی چې ګلامین د رزین زوی په عمر 15 کلن 15 کاله کېږي چې دی نادرکه شوی دی. د کلات په ولایت کې د حساب و مشکل هم لري چې هرته یې په عالي په دې شمېره دی موږ ته زنګ ووهي. 0 ديارلس 95 15 نه یو ځل بیا 0 ديارلس 95 15 نه 0 یوه بله شماره 0 ديارلس 45 نه اویا 0 ديارلس 45 نه اویا. ګل امین د محمد عظیم زوی د سید آباد ولسوالۍ. وسلام.
بله سلام علیکم. زما یو د ترور ځای دی چې دا اووه میاشتې کېږي درکه شوی دی. نوم یې یاسین دی او شنې غونته سترګې لري چې شپږ میاشتې کېږي چې درکه شوی دی. نو که هر چا ته په اړه معلومات وي نو په دېش مالا د موږ سره تماس ونیسي. 0 1 1 1 6 0 0 5 2 5. وعلیکم السلام. علیکم سر منی ما د قدم خپل کې نه ته زما یو د کا زده چې و مې اشت کې دي د راکښه او په څه پر وسه ویل شپږ ساعه 500 په دې شمارې دې نه ته زنګ وی کار تا سره په دې موجودي نه مې ته کوستري.
السلام علیکم. زم یا مان الله دې د کونړ ولایت څخه تون کې ما زمونږ څخه یو سړی نادر کا شوی دی. نوم یې نعمت الله دی. د پلار نوم یې ثانه ګل دی. د پښتون د لوی اختر څخه نادر کا دی. چا سره معلومات په دې شمېره دې مونږ ته زنګ ووهي. 0 1 5 2 1. وسلام.
زه عبدالخالق د هلمند د ولایت د کجکی د ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت تر کوم. زما ورور عبدالقیوم چې د زمینداور وسیدونکی دی د غچزارې د کلي دی. د 4 میاشتې کېږي چې د ندالي د ساحې څخه نادرکه شوی دی. که یو مسلمان ورور معلومات لري د 16 کالو عمر دی. که یو چیرې مسلمان ورور معلومات لري یا بندي یا یو چاته معلوم یې دغه مسلمان ورور دې موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. 0 1 4 1 1 3 2. د ټلیفون بله شمېره ده 0 1 4 1 3 4 4 5 4. والسلام.
وعلیکم السلام. دوستانو ستاسو پیغامونه ډیر نور هم ست خو په نوبت به خبرو ځکه نور د دې خبرونې وخت نه دی پاته. بیا هم کولای سي د ازادي رادیو پیغام سپتون کې د سکاته زنګ وهي او که د کومورک پاړه معلومات لري او یا پاړه معلومات غواړي نو موږ خپل پیغام پریږدي. ازادي رادیو په امانت تر خبروي. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. علامه ملسه.
د تا بهیر کب په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
زمان زد